کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبه ته په پام چې افغان لوبډلې وکړې په خبره یې حقي هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې په آسیا جام کې د افغان لوبډلې حق هم نه جوړېد چې د څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړه شي. په دې پرفارمنس کمی څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمي او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمبا د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنګلادیش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلی و. له بنګلادیش د 2 منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبې په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په درې اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ ترې پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شل اوریز جام او تر هغې مخکې درې اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
منګا ډیر زیات حساب په خپل آل راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. منګا فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره منګا ټوله لوبي کړې دي چې دا په کرکټ کې یو ډیره کمزوري نقطه ده زمنګ. بل دی بیټنګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمنګ د ماتې یو ډیر غټ لامل و. ا د اقل په یو لوبډله کې باید 15 عمده یا جنون توپهونکو باید وي چې ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د غونې وکاوند قانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په نهیلي سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونې ده چې د آسیا د کرکټ له شل اوریز روان جام له بي ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنګلاديش او له ای ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2015 کال د آسیا کرکټ جام شل اوریزې لوبې د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. که څه هم ټاکل شوې وه چې دا سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي 10م پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال دغه سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیا جام سیالي د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالي ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالي تر ډیره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا شپږ او پاکستان 2 ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلادیش لوبډله که څه هم 2 ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتل شوې نه ده.
له خبرونو ورآخوا،
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتونو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د وای فای انټرنیټ بندېدلو له کبله یې زده کړې له خنډ سره مخامخ شوي او اوس نشي کولی خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او ښوونکي چې ښځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولی مشول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټول هيله لاس ور کړی. د کال د نیمه ازموینې می تیرې کړی او اول نمبر شوی وم. ډیر زیار می وستلې و اوس ډیر خپایم.
د واسيات یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم را پارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدماتو ته لاسرسي لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د خزو پیو انلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ لارې خپل انلاین ټولګي تعقیبوي. وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه هم ده ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا را باندې پرې کړي خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وی پیرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یوه اړتیا ده نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې ډیری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 2 میلیونه پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي را دی ته د سترو نور میډال ورکړي وایي جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د هغوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري پخوا د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکي وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوي نه دي بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یره زه خو په دا نویم خبر چې تیکر غولی دی ترمیم یې پورا یا یلای دی قطع پورا زه فکر نه کوم چې غولی وي چې دا وکسي خو میږ یز دا غوښتنه لري مننه کې میږ ډېره چې توسه روغلی دا تاریخي زینه کسی یې میږ سره دا غږې میږ هر چا ته ورسوئ چې میږ سره کوماک وکړو دا مڼۍ میږ نوې تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي اثار یې میږ نه ورک نه شي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوي او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړه شوې دي که څه هم چې جنگ ښه شی نه دی خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی دې پر دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د ځینه خپلې ژوند دی پاو کې.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي مولا جان تڼیوال وویل
میږ یې ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. دای نیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخ کول په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلي په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پاتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون یې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل
موږ د دغه ځای غږ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې یا غازی عبره خان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سولځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجه څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړي ځکه هغه خلک ډیر دي اجدهام ډیر دی نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم.
موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوی کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي، دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. درنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګل رئیس کون کو صاحب رشنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس پم دی ولستم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوستای هله د چتا ټول قدر منو ګل رئیس کون کې برات روغ جوړو صحت مند او سړی او د صحت جامې بم پتن می ورځ کون کو د چیز مرسته سو دنن ورځ لوست او هم لوست نه هله د چې د تیر ورځ لوست نه به تاسو ټول په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړی او نو لوست اماده کې ودرې. قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل به تر اتش پېتې مسې پیپرې. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی لومړی قیمتي ډبرې، دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وژاو ګلری ځکه کو د لست پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز موږ په ګران هیواد افغانستان په بیلا بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کړي. لکه څنګه چې موږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له تدبیری منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې پیژنو. لمړی په لمړی کې مراو تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې، د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړل، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پرې کولو کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې تر څنګ که درمن او ګلریز د کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده، یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا رئیس هغه څلور زره یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. خو په اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو سیړنه تر
ورس بل کله چې دغه د اوويش سیرمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو پدې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوي دي او لاجبر شدید رنځکون کو یو له مهمو کاني ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ډېری قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې راایستل شوی او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه 300 ټنه پورې لاجبر ایستل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته درنو ځکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د ګانو یا هم د امیلونو والي او داسې نورو شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د ښځو د زینتي شانو دپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشترانو کې ترې استفاده اخلي او همچنان درنو زده کوونکو لاجبر پوهان چې دي یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دي عموما دغه لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو لال په حق لال بلو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کیږي چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري یعنی د دې کلکوالی درجه چې ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو ځکهونکو یاکوت دی. یاکوت هم د مهمو ځنګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جګلو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخت ده. د روښانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده. د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو ګلالۍ زده کوونکو بل چې دي زمرد دی. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل درکی شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردی شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډول رګونه لري یعنی ابي ډول کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سی وی وی کچیر د ډبرې شکل ته متوجه وو چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدلای سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمی 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولي دي. نو درنو ځکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبري وو پیژندلې هله چې تاسو ټول پوسی وو اوسې جاي د نمونه او د خصوصیات سره آشنا سی وو اوسې اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړین په حق معلومات ولوله کسرنګ چې په تیر لوس کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ول وستله د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل او موږ تاسو ټول په دې وو پوهیدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلای شو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوب، اشیا، پښتي، کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحل لري چې د ډبرو سکاره ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راځي شوې ده او لسترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و بل هم زموږ ګران هیواد افغانستان کې شدي نفت زیرمی دي چې دغه د نفت قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفت زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحره زی چې د نفت یوازې سبشي زیرمی چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچا رنګ د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانون د یادول وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچ سره دغه قانون زیرمی پیدا کیږي چې دغه نیپت زمر په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دی غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زمر په ګران هیواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې پسترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خا رئیسل باندې پیلسی وي یعنی د په خا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیسې وې نو موږ ویل سو درنو ځکونکو دغه د غاز زیرمی چې دی نور پاتې غازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکې کې ګټه ترې اثر کې جوړ د برېښنا د تولید لپاره ل سلويشت کولونو په موده کې کارول سی وي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نیپټو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سېکټور ته ورکړل شوې دي چې د درې څخه تر څلور کولونو په ترس کې به ګټي اخیستنی ته چمتو سي چې یو مهمو قانونو زیرمو له جملو خشمرل کیږي د دې ترڅنګ که درمن ځکون کو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په اړه کې دا چې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو او باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبې د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو خو وس هغه په خاني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله خو وس د هغه په شمیر کې بدلون ناغلي دي او هغه شمیر زیات شوی دي چې وس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پروشاورنه ولې کې ستر رول لوبولې دي بل هم د باد زیرمی دی یا هم د باد سرچینې دی بعدونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډیره زیاته استفاده ځنی وکاو برېښنا تر لاسه راوړو همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورزي بادونه او داسې نور دي کچېری موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکانات ته برابر کړو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا تر لاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړو بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونه سره یت سوې دي چې د لمر زیرمی چې دی همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنی اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو وسپنه د مس دی سرب او جس دی کروم او ګرانبای ډبري دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مرتبط برابر کړي. یعنی دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل تر څو مرتبط انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مرتبط برابر وي او ځینې مرتبط حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کوخته دي وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي او سیږي او لوس معلومات ترلاسه کړي او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو که درمنو غوړلې زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سم زده کړی به او پیسې پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرې رم د لا پمان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو زبر شنا غم فاری وزر به هم تاسو ټول تشرفاس پای مدد ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوستا هلا د تاسو ټول قدر منو کول علی سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت چمه مو پتن می روز سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست بلور منیز مرسته سودنن وزي او هم لوست در سی اهداف هم هغه مذاکرې چې روز به مرات تاسو په لوست کې ول ولو عبارت اله لمړی تلوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوع کنه دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو روز کوم کو د لوست په پیل په شو بو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ ځکون کو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات چې دي بایسکل دي موټر سایکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي منی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ اوتا سرته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داسې نو ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ استاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ اوتا ستکمیږي موږ اوتا کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ اوتا مخ کې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وس محل موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سم کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس محل د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کیږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري، دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو د چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکون کو بایسکل چې زموږ هیواد لومړی ځل چې بایسکل اغلی دی، هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده، هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي، او د موټرسایکل په نوم سره یې دیږي. دغه موټرسایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي، نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د اتلسمې پیړۍ په دوه منی مایي د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړله چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه، چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کوونکو موږ او تاسو ترې دې هم پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق له معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور سلویښت اراده ته رسیدلی و. خو دغه شمیر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 1,03,001 اراده ته ولوړ شو، او چې دغه اته پر درو سرویش سلنه ډیروالی د دې په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې و د دې زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره شو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لکو اول زر و چلور ساو شپیته ترسی دی چی ده هنگه سخه وروس ده یو لکو پینزه جی زر و چلور ساو شپور سلویش ده پورده سو، او ده بسون شمیر بی پا هغه وقت که چلور لکو اتا پینزو زر و دیار لسته دی، البته چلور لکه نه اتا سلویش زر و پینزه ساو دیار لسته پورده سو، چی ده هنگه سخه وروس ده اتا پینزو زر و نه سلویش اراده ته ده دی شمیر پورده سو. نو هم دارنگه دلتا مراو تاسته پا کتاب که یو جدول لکرنی دی نه پینزو سما سپاده تاسته کولی سی داغن جدول و گوری پا دی جدول کې تاسو ته درنوز د کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد تاسو ته بنش کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې، د دې ترڅنګ په 1450 کال کې، او 1480 کال کې د دوی ترمیز د اراداتو ترمیز هغه کوم تفاوت راغلی دي، هغه تاسو ته په جدول کې بنش کړی دي چې لومړنی دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردی شمیر شي وو په 1440 لمریز کال کې 1,01,130 شو، خو دغه شمیر چې دی په 1450 کال کې 1,06,940 ته پورته شو، یعنی په 1450 کال کې د 1,00,000 څخه پورته شو 1,06,940 ته. او همدارنګه دغه شمیرنه چې ودرونه ځکونکو په 1480 کال کې لا هم اوچاته شو چې په 1480 کال کې 1,03,001 ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمیر هم همداسې مرتاز ته په ترتیب سر شول دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه مرتاز ته لاري پنه شکل دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل. ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې مرتاز ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه مرتاز ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټرسایکلونه دي، دولتي موټرسایکلونه او ساده موټرسایکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوم کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړئ. نو درنو زکون کو در دیدم پر مرتاس از مردگران هیوال افغانستان ترانسپورتی وسایل په حق له معلومات ترلاسه کړه او ترانسپورتی وسایل مو وپیژندل اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مرتاس د افغانستان د لوی لارو په حق له معلومات لاسته راوړي لومړی مرتاس تاسو لای پیژنو لوی لارې ستو ویل کیږي خو ځکه د کون کو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په سیر باندې معنا لري په هیواد کې چې کومي ټول کارونه سره رسول کیږي یعنی هغه کارونه کاغه چیرې پر اقتصاد مربوط وو سیږي که ټولنیز شارې موجود وو سیږي که صنعتي تولیدات وو سیږي که کرنیز محصولات وو سیږي دا ټول پر لوی لارو پر مربوط دي د لوی لارو لاره څخه یو هیواد کولی سي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرص بیلي برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي کرنیز محصولات دي عرض او تقاضا ده په بازار کې پرېدل او پرولرل دي مسافرانو ګرځیدنه ده له وجې څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لارې موجودونه اوسېږي نو دا ټول کارونه به په سلپی سدي کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دې ته ضروری ده چې باید لوی لارې څخه استفاده وکړي همدارنګه کډرمنو ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له عمله څخه ارزښناک خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټول ته پکار دی چې په هیواد کې داخل بید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالي او سیږي ککلی او سیږي یا هم شار او سیږي د دې ټول ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سیږي محصولاتي کښ موجود وو سیږي او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ تاسو ټینګو نو موږ تاسو د اړین د چي محصولاتي برخې ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو زده کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پچاهي په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او هم چنان دغه مسوراتي کرښه ته زیاته پاملرنه وسپله تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انځوا په وژغوري او هم چنان وکولې سي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا وي رامنځته سپلې تقریبا د هیواد 15 سرنه بودیجه چې ود د لارو په جوړولو باندې ولګېدل چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېږي شي وي او کانکریټ سړکونه جوړ کړل چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لارې چې جوړ شوی وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړل او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه نو درنو ځکه کوم چې ویلې سوز موږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سی ویني یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی د سنو چې هم خاص موږ په هیواد کې د لوی لري شې پر دوو برخو ویشل سی وی او عمومي ډول سره کچیر موږ وایو لوی لري شې پر دوو برخو ویشل سی وی یو شې دی حلقوي لري دی او بل شې دی بله بیلی او پریشی ویلاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دی حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د منظمي دایرې یا هم بیزوی ته ورته دایرې په باندې سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنې بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویل سو او دویم چې دې درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لوی لارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لارې دي چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټوله موږ تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د هیواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
ہر سہارا بسروی پزڑکی میں دمنی ولولیرا پروی او پزڑکی میں دمنی ولولیرا پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ دسرو شندو جامون.